سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې دی مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورختونو او سیلابونو د اټکل راپورونه مرکز شوه دي. طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، قربان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمیر اربن سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوه دي. کته چې په دې وروستیو کې شمیر ولایتونو لدی ډلې ننګرهار او کنړ کې شدید ورختونو او سیلابونو خلک ته مالی او ځنی زیانونه اړولې دي. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنار ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سفر کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات سوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سننګ یا لری د معلوماتو راټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې همدارس ویل شوی چې سږ کال په ټولو واد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو حاصلات کې 10% زیاتوالی ښیي. په وخت ورختونه او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو حاصل کې د دې زیاتوالی سبب بل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو حاصلات کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې ډبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې څه کم 30 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو تر مختمل د 3 میلیونه څخه زیات ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان د خوارځکۍ سره مخ دي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنی اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دا سیالي د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنی اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشتې په 20مه پیل شوې ده او پنجشنبه پورې د سلواغي په درېمه به پای ته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیویټ استرن د اورکان چاورواکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغه څه چې هغه صبر کړی چې ارتیا ورته ولري. تازه دی رادیو د خبر د مرکز لمخ استرن دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته رسیدو وروسته وکړي. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې باد زیربناو باندې د نیوی بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي او دغه باد مهم بسټونه ویل شوی دي. بریټانیا اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.4 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبره په داسې حال کې اعلان کړه چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سخت بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسي خبرم دا چې د امریکا د بارنوي چار وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ساتلل چې په غزه کې دوربان در وصولل لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دوه ونې پاتې دي، بلنکن د حماس مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربان لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنن کی جاوید مومن نادرکه کیدل
کله چې نن زه پر اسنۍ کې کچې تازه رسنۍ کې نه يم.
پر افغان جنو د بندیزونو په تړاو د یشمیر سندرغاړو ځنګړي سندري
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپه تپات کې ګدرنه
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیز لغمن او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبري اعلان وای د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبري اعلان وته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ورکړ شوې. د دوی په خبره دولتي درول خو ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو د خبر جوړولو لپاره باید یوازې غاګ سپټون کې आले لزان سره ولري. خالد حنفي ورمو راز تنګرهار او پرون لغمن ولایت ته للو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت ویل دي چې د دې روح یا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خبرولو بندیز تدریجی ډول پلیکیږي خو خبر اعلان د خپل کار پر وړاندې خاندي غړي نور جزئیات پر راپور کړي.
په افغانستان کې د خبر اعلان لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبر اعلان ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ سپټونکي آلی راوړلې شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلیپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې اوشمیر خبر اعلان ازادي راډیو ته ویل چې لدی ناستي یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دی وړاندې دروانهونه د یک شنبه پورس پنګرهار کې وو. پنګرهار کې یو خبريال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو.
هیڅ یو خبريال حق نه لري چې ځان سره غونډه ته کمره راوړي ویل چې د ژوندې موجودات انزور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انزور اخیستلو هیڅ اجازه رانکړل شو چې دلته تلویزیونونه ولا موجودو اغی راپور نیمګړی شو دا غی راپور تکمیل نشو شاویره سندی موجوده وی او کمره مون سره ډیره ضرورت ده د خبرېلۍ سره او تللی وسایل دي.
د ننګرهار خبر اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبرېلۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقوقو تجمن دي خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پریبندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مه ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نګدې دوه نیمخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ای اف پی سره په خبرو کې ویلی و چې په افغانستان کې بعد د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو ل خبرګونونو نو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپور نه هم خبر شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزی خبرونه ولري. خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ولتروسا سندي ویلي.
پرم دې موضوع ازادي رادیو ته د یشمیر اردوونکو را رسیدل پیغامونه ورو
نو مې شوانا په پرځای د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغ سیم دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یوه شاګرد دی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کرا سیاحت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کړی ندیده ونیو یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نو نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او ملبته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند سي هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي نور پر رسنیو په تلویزیونونو په باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبر اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره واته د عامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ته پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تاییده کړې او د استخباراتو عمومي ریاست وین یې په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نورحال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد یې د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې 93 کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه په شا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي بې سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټ وساتي. البته مونږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دوی د جبر او استبداد را بربندو.
د یادونې د چې روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستانی هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډله سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لره تک څخه سوسته مخکې په اسرائیل د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اوربان موافقه ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمه ته ورځي. نور تفصیل د فرشته ساک پر راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرنی ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او لمانځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لویدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نخښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د وربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمه کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نخښه کړې وې 43 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نو ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حمله تر غنل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو لمخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور يرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړی او د دغه ډلې لخواني ولشوي لسکونه يرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې به يرغمل شوي کسان خوشی کړي. د روغتیي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90 سلنه یې بې کوره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي. دوی د خپل نار په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور چې زیات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې
او چې افغان جون شپو ته پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو زم
سندرغاړي خبرې نغمې په دې آزادۍ راډیو ته ویل
غږ خوبه پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تور تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وای دی. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه بسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خوښینه خبره ده او زه خوښینه یم. خوښینه یم د هغو دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د خپل کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتلې کار کم شوی دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی درملنه ده یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور هایکل دی چه وی پده ورستایو که پده زنگری جول پده رو دره و کلونو که ده مراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. ده ازادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوبتر
جمهوری نظام که دوز پر پرتلا ده خلق و اقتصاد نسبتا خوب، خلق با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکتران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکتران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوې. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه، د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړی دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول، زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به یې ترسره کول. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران هلته فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي، او ژمه خو مواد سوخت څونه ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې سم پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه ده په هغه باندې سوچ وکړي، خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جل ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له سم نیمایي زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. دا یادونې ده چې له دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرۍ چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړي دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي، او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي، او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم، مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوی دا د وچ پاله کېږي، موږ ډیر په دې خوشاله کېږو، موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي، او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي، او دا کم کار چې وځي په مخه اخیستی دی، دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا او شی مې نه بېځای کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروس ته رسېږي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کېږي. د لبنیاتو د پروسس پاپریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو، خو دغې د مخه خبرونه. نن سه شنبه سبا بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدیدو برختونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمین اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو دی. د سمنګان د امنیې قمندانۍ وین حشمت الله رحمني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په روباتک سیمه کې یو فورتنر ډول موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداره وایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پی وی خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینګینګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو په مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې همداراز ویلي شوي چې سږکال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% سیات فعالی خی. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوم چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان د غلوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوی قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نه کړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیلو ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کېږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته، اسلام د تصویر او انزور په اړه څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حد په قران کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلي او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی، ناجایز دی، د هغوی دلیل دین احادیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمی دین حدیث و چوی دی احادیث راغلی چې په غوی کې تصویر مطلقاً په پرته له تفصیلاتونه د غوی معنی راغلی یا د دې نه دی مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینی حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام روایت شوی دی تا یو دومره خبره ده چې د دې تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرح کې علما او ترمنز مختلف نظریات موجود دي ځینی علما چې هغه د پخوا په سیر هغه مطلقاً تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یې که ویډیو تصویر ته ویډیو یې او که رسم شوی تصویر یې هغه ټول منع کوي او حرام ګڼي بل علما په دې رای دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دا یې چې هغه د عبادت دی د هغه تعظیم یې مثلا د چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي یعنی خلک د هغوی دومره درناوي وکړي احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت ته مشابه شي د هغه دپاره دا حرام ده او که تصویر د عبادت او تعظیم دپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی البته هغه تصویر چې بربندي مثلا په یعنی په هغه کې جنسي احاط او اشارات کې یا بربندي یا هغه طبعا هغه په هر صورت کې حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مستجم تصویرونه د هغوی په حرمت کې او په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ بل خبره دا ده سروان سي په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و د کیمرې تصویر نه و هلته د ویډیو خبره نه و د فوتوګرافي تصویر نه و نو اوس د فوتوګرافي تصویر تر منځ شې دی علماو دا نظر دی اکثر علماو دراجي نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دا عکس نه دی چې حدیث کې دغه منه راغلی بلکې دا د سیوري حفظ دی یعنی هغه هماغه شخص دی هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی هغه انسان او هر جان البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیرو یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره منه هیڅ وایم کنه نور د تصویر خو مشکل نشته یعنی سید د زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې په مخلوقاتو په اکله علما دا وایي چې اوس چې د فوتوګرافي تصویر دی د فوتوګرافي او د کیمرې تصویر دا بالکل منه کې ناراضي ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا انسان تصویر دی اکثر چې هغه ژوندی دی او دا د هغه
ډاکټر صاحب دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې دی هغو تصویرونو هغه چې په لاس شل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې دلیل یې څه دی
دلیل دا ده چې حدیث کې مضاحت خلق الله راغلی کنه یعنی د دې معنی چې او کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلات او مشابهت رامنځته کوي یعنی د یو کار کې چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت کې چې ته مضاحت نه یي مشابهت نه یي اصلا دا نه د خاصلی لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثيل دا ثبوتو بوتان او تصویرونه چې هغه د پاره د تعظیم د پاره د عبادت د پاره ځکه چې هغه بوت پرستی کله چې واچو تامن څه شو هغه دغه څه چې خلک د خپل صالحین او نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسموله او ورسته به هغه ته تعظیم کوله به خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه منله نو د اصلا د تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده او امده ده برغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې چې پکې به ونوالي او نور محرمات پکې نه وي اخلاقي مستجن تصویر نه وي نو هغه کل شی عبادت پکې نه وي عبودیت پکې نه وي مراحت د خلق الله پکې نه وي نو هغه مباح شه دی هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی یعنی دا عرض می داد چې دغه چوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویر د ویډیو تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل هغه کې ناراضي یعنی دا دغه فقط حدیث کې زم کې ناراضي اصلا
bale ډیر مننه پروفیسور وزین شغلای مدقیق هم وصل استودیو سره وصل دی عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانه برستيال رئیس دی او همدارس ژورنالیست دی مدقیق صاحب تاسو مرکلای وایم تاسو معلومات څه دی آیا رسنې د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي
سلام سروان صاحب تاسو ته غلی وزین صاحب ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته سروان صاحب تر اوسه پر رسمي توګه زپ د اسلامي امارت څخه خپل مستراغي درې څلور مې پنځه مې په کابل کې ومه په غل پایله کله کله د سویل کېدل سي تلویزیون یعنی شیخ حیبت الله یلی دې سي تلویزیون باید نشراتونه لري په وخت کې مله کله کله ویل کېدل نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونه کې پر سنۍ کې خبرونه نشر شوې دي ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ ته لیو سي تلویزیونی کوم متواتی کانفرنس لومړی تقریبا 2 میاشتې مخکې او 3 میاشتې نشرات په وخت کې لیو سي باید کمرې رانسیو پروګرام ثبت نه کی بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی سي باید په دې اړه د یعنی رادیو کوم مشکل نشته تلویزیونی خبرونه باید بند سي او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر سره درلوده هلتهم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړې نو کوم معلومات سره ما په ملي رادیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي رادیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو لواجه ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود دا لومړی ځل 2000 نور د اسلامي امارات په خاني دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدل او بیا هم نشرات وو کوم معلومات زلرم تقریبا د سه رسمي توګه رسمن اعلان سي نه دي سي خو ورو معلوميږي سه په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت به ورو بنديږي په لومړي سر کې خو تفریح خبرونه وي موسیقي خبرونه وي دغه راز نور نو اوس دغه ته معلوميږي خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوي خو ورو دغه شي ته معلوميږي چې باید نشرات باندې
مرخیق صاحب ولې ورو دا کار ولې په تدریج کوي طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې کوم کارونه مشوینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډیره توجه نه کوي هر کار چې کوي بیل دي چې دلیل وړاندې کړي کوي عملي کوي
څاروان سبا موضوع سه همیشه زپدې فکر کیما خپل د اسلامي امارات په ماینس کې د مسولینو ترمنس توافق د نظر نسته یعنی خپل کوم شناخت ز د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا معاملات کار کړی په د طالبانو په اسلامي امارات په تیر دورې کې زپ ملی رادیو کې ومالته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپل د رسنیو د انټرنیټ او د خپل رسنیو د راز د انستګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو اوس د ورورو یو د تاسو کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیل د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشته کار اخلي خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځم بیا هم خپل امغږی نسته په منځ کې یان ټول موافق نه دي که تاسو وګورئ د درس کلو مخ کې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل اروړس له دغه خپل رسنه استفاده کوي تلویزیون ګوري دوی ورزشي پروګرامونه ګوري تفریحي پروګرامونه ګوري یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کیږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار 15 شپږ یا یو نفر سي هغه کوم تصمیم سي د سي افراطي او هغه تصمیم سي څنګه نور پاته کیږي د نور مسولین دوی له اسلامي نړۍ یوادونو سره دوی په قطر کې اوسېدلې دي رفت آمد لري دوی په مسکو کې کوم کانفرنسونه سي او مثلا ته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په مېرمنو قیدات بیا اندازې زیاتې خلک کله دوی چیرته دي نور یوادو ته هلته مرکه کوي هلته دوی له مېرمنو سره په باسونو کې ګډون کړی دا دوی په کانفرنسو کې یا د هغه نو د تدریج خبره ده ده سي خپل د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې
ډیر مننه مرخیق صاحب ډاکټر صاحب وزین په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکو او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري آیا لکه په خوا چې په بلابل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه
ګورې زه خپل د نړیوال علماء او د نړیوال اتحادیې په دې د اسلام په نړۍ کې اسلامي ودونو کې نه چې په نړۍ کې د غیر حکومتي علماء ټول نستر تجمع ده د غړي چې هغه مؤسس او بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمت الله علیه و او په هغه کې ګڼ شمېر علما دي مختلفو مذاهب علما دي شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې یعنی ټول اسلامي مذاهب په هغه کې عضویت لري غړیتوب لري او هغه ډېر معتبر علما دي د تحقیق په لحاظ د علم په لحاظ نو دغه دا نظر ته د هغه نظر دا چې د هغه فتواګانی د رسیدي د فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر د قطعا مطلقا حرام نه دي یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه یي مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقی تصویرونه نه یي چې غته خزي کده نه دي نور په تصویر کې د زوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کوي علما نه ګوري البته کې نه شي نه په ګوتو په شمیر چې تا خلق په خو نظر خو هغه دي نه دغه دي د اوسنۍ معاصر علما او نظر نه ده او په خوښه دا خبره راغلی په کې کله چې د عبودیت خبره نه هغه د تعظیم زورنټوب اکثر خصونه خبره نه ځینې ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه هغه کې چې هغه تقدس سره شي او په تقدس په نظر ګوري د اسلام کې شرک منه دی الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک راوړل په صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني ولا ما په شرعي لحاظ باندې نو په اسلامي نړۍ کې د څومره معلومات دی څومره چې ما په لټن کې تحقیق میکړي ولید په دې باندې هیڅ هغه نشته یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبد العزيز عبد ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشرانو مثلا اغه یعنی اغه کوم دا غوښته د نظر د تصویر اغه نه دی یعنی اغه یم اغه دیوبند مثلا دیوبندیان دی پدې کې اغه رښتا نور شو بخاری هین کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه بخوانی د سړي کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې وختونه د ګوري اسی حضرت وګوري یعنی د او د ماهیت ته وګوري چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه دغه هو دی د جواز خبره راځي په جواز کې د معاصر علما او ترمن تقریبا اتفاق دی او خبره بل خبره مې دا کوله شي دا تصویرونه د اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شته چې اند چې هغه کله شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کارو کې یعنی زه په دې کې نه وینم چې وختي خود دوغر کې جماعت کې مثلا درس وکړي کې پانتون کې مجلس شر وکړي په سیمینار کې په کانفرنس کې یا یو مستند فلم مثلا یا غیر مستند فلم یعنی دغه د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي نه د پېږې مداهد خلق الله ده نه پکې عبادت ده نو دا هغه سی یو خوشکه مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسان کوي او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه
ډېر مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه په اوسنۍ زمانه کې ک تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزې پیښی شي
څرون څه یو موضوع سه زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو او زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سم په ملي رادیو تلویزیون کې ورخکار کړی د کارمندانو به سرنويشتي د موضوع د سي مخکې لتاسو له پختنه نه زراسم سي کارمندان به سرنويشتيم د دې باندې په اخر کې یو لږ بس کوو تاثیرات اول زنه پیغام سروان صاحب سي د اسلامي امارات د موډل وزین صاحب دي برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا صدقه موډل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا پله د اثر علما سي دي دغه موډل تر سره د معلوم سي کو موډل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي سي د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شایب سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس له دې سره پرمختګ خو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي له دې سره کوم تغیرات راغلي دي مثلا تیاری نه موږ استفاده کوو لوکس تیارونه خو باید ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا که تنها اړخ است مثلا د افغانستان اوسنی نظام دوی لدینه که تبلیغات د خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي دغه راز اسلامي پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي د نورو هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو طبعا دوی خپل اسلامي اوسنی نظام هم د تبلیغات ته ضرورت لري او لیدونکي اوس وخت کې زه بیا له دې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده که تنها یو ملي تلویزیون بندیږي یا نورې رسنۍ له دې سره خو نورې خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم ښایي په دغو به هم بندیز لګول کېږي دې سره نور تبلیغات سي نورې لارې دي نو نه پوهېږم چې دا به ټول بندیږي او منفي تاثیرات یې په ټولنه اوس خو ډیجیټل عصر ده له دې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نورو لارو کېدای شي سټلایت باندې خو دوی زور نه رسېږي سټلایت لارې نه افغانستان خلک به کورو کې له تلویزیونه استفاده کوي منفي تاثیرات یې ډېر دي سروان صاحب
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای شي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور هیوادو کې لکه اوس هم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
بالکل سټلایت لاره به خلک استفاده کوي او وړې وسیلې جوړې شوې دي چې یو څوک کولای شي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لکه داسې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارول شي او څوک یې موندل هم نشي دا کار په ایران کې موشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخاوني شي پر هل مخې تر دې چې په دې اړه نوري خبرې کو تاسو دې کارمندانو خبرم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګار کړي دي نور خلک به شاید وزګار شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب کدا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي
دا دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوي عصري وسایل د زیت یو دین معرفي کوي البته دا خلک په دې باور نه کوي طالبانو په هغه باندې نه چې د ځینې خلک د څه کوم نه کوي چې خلک پیږي چې طالبان نه شه د اسلام بل شه دی یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړه وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې شیخ خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه چې د نجونو د مکتبونو د بندیدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پیږي خلک د دنیا پیږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصله چې دي دا یعنی د مسلمانانو موخف د نه د پدې مسایل کړه تصویر په مثال کې نو زه کوم نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي
مدقیق سب تاسو په دې اړه خبري وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کارم نه دی ورکړی معاشم نه دی ورکړی
او زه اول هم د پښتنو ستاسو وزین سب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه معلوم سمګه کوم هیوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت اسلامي امارات یا کوم قسم نظام د سه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوا دونه بم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سره کوم نظام د سه بازي جيو کې مثلا کوم شایسته موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او الته بیا مومانیت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د دبليو ایچ او یونیسف او د نور بهرنی وادونه یا تا ژورنالیستان مېرمنې افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور مېرمنو سره نو منفي تاثیرات بهرنی نړۍ هم خپل اسلامي وادونه به په دې اړه فکر نه کوم چې دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له غو سره بل ډول برخورد دی لیکن دا هم که چې ارتدي ام دغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطی مسایلو تلمن وهي زور ورسی چې شاید هغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي اطلاعات فرنګ وزارت به یعنی تورو سره کوم اعلامیه ورکړي په دې برخه کې اصلان دی غوي مسولیت از ذکر کی او د غراس په ډیرو مسایل کې دا
وځي خو ځینې وایي چې د دې په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې د رسنوی طرفدار دی، د تصویری رسنوی طرفدار دی، د ځان په ګټه بولی، د خپل حکومت په ګټه بولی. لیکن داسې معلومی شي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی، دغه اختلاف له کبله هغه سختدری زړه نه د توانېدلې چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي.
دلیل همدا و سمایل سي خپل د ښوونځي په اړه مثلا د اوس اکثر وزیران دي، دوی په دې برخه کې د ښوونځي د خلاصون ډیر موافق دي، د شخصي معلومات لرم نو د دغه تاثیرات طبعا د دوی لپاره مهم کیسویل د تبلیغات لپاره ډیر ښه وسیله و، او د اوسني طالبان سي په اداراتو کې دي او دوی استفاده کوي. دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو، یعنی په خفه وي.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور ودان له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبد الغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
تر کو سمندر کدی راتا د دنیا زمم شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانی میرا پیگی وار خطا دی راتاو می توفانو نا د ژوند د ګلستان مرمد تندنا نا کاندې سوکم مرمد تندنا نا کاندې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تندنا نا کام دے سوکما مرمد تندنا نا کام دے سوکما جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم چد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم امر مد تندن نا کام دے سوکم
ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکم خدای لوگه لوگه ما خام ده سوکم ستا محبت زهر جام ده سوکم ستا محبت زهر جام ده سوکم.